پری پروگرام نیمه نړۍ پیلېږي. خو دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر احضار کړی او په خیبر پښتونخوا کې د پرونی برید په تړاو سخت احتجاج ورته اورولی دی. د دې ایالت د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پولیسو پرتانې په پرونی برید کې چې لومړی ځانمرګې چاودنه او بیا نښته وشوه، درویشت پاکستاني پوځیان وژل شوي او څلور دیرش تنه نور ټپیان دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یوې اړوندې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید د دې برید په تړاو بشپړې څېړنې او د عاملانو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. د وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملان او د ٹی ٹی پی د مشرتابه غړي ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې د ډیری اسماعیل خان د برید او د پاکستان د حکومت پر اعلامیه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه د محکمې لخوا جوادي ته اورول شوې ده. تر اوسه د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او د دوی په ټکو بهرنیو او کفري هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د افغان خبریالانو مرکز دا سزا د مدافع وکیل په نشتون کې ناسمه او د نه منلو وړ بللې ده. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دوی د استخدام کمیټه پر استنیدونکو افغان کډوالو کې مسلکي کسان پیژني او راجستر کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست پرون پر ایکس شبکې لیکلی چې له پاکستانه د شړل شویو مسلکي کسانو نوملړ به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورکړل شي څو په کار یې وګوماري. خو دې ادارې نه دي ویلي چې څومره افغان مسلکي کارکوونکي له پاکستانه ایستل شوي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه مسلکي کارکوونکو دندې له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ بحران په زیاتېدو دی. د پولند نوی صدر اعظم وایي غواړي چې آزاد نړۍ له اوکراین سره د مرستې لپاره متحده شي. ډونالډ ټوسک پرون پارلمان ته په وینا کې وویل موږ وینو چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا هڅه کوي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې لوبه واقعا څه ده. ټوسک ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې برید پر ټوله اروپا برید دی. او د فنلند حکومت اعلان وکړ چې پلان لري د جنوري تر 14 نیټې پورې له روسیې سره دوه سرحدي لارې پرانیزي. د فنلند صدر اعظم پیتری اورپو پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د فنلند په جنوب ختیځ کې د والیما لویا اوبوري لار او نیرالا ته نږدې یوه بله لار به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. فنلند په نومبر میاشت کې له روسیې څخه د مسافرینو پر مخ خپله پوله وتړله ځکه چې د په ختیځ سرحد کې د پناه غوښتونکو د راتګ لاره وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بولم سخت میگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که حتی نون بخوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و حتی بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانی خود بفروشن.
دا میرمن د دولت پخانی کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسیدل او خځې له دندو څخه لرې کړې. د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اردن کو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري، خپل کار کوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو. خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یو لمداسی میرمنو څخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوه نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناست یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه را یادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک را کړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړ شوې دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ورباندې بند کړی دی.
کوم نظامی وظیفه چې دی لرل یا هر کاری چې دارل، خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک وي، هغه د سوالات ترسیدلی دي چې کوم خواندونه یې و هغه مرشوي او مثلا دغه تقاعد یې خصلام په بچارګان 19 سال ترسیدلی چې هغه ته خیرات مجبوری شوی دی، چې هغه خیرات وغوړي په کوڅو کې. کوم خځه چې په افغانستان کې د کار نه استل شوی دی، هغه د ژوند حل کول د مشکلات ورته ډیر ستونزمن شوی دی، ځکه چې هغه به مخکې به هغه کولی شوی چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه بل مړۍ ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي، ور خو د نورو مشکلاتوش بله. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي دا به د ټولو نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول بې سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب وکړ یا شو کاسه راکړم. ته داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته، یعنې د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچارګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه په خپله د خلکو نه قرض اخلي. حتی په قرض هم خبر داسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته په زړه کېږي، چې یعنې یو وخت دغه حال او اوس دغه حالت ته ورسېدل، نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کړه، چا په واس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورته حل کړه. څه ناڅه چې چا واس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان دا دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوط دوش وه چې د بل چا حل کړه. خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګارۍ له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینه حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دوی شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي، او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده، او پاتې کیږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسېږي او هم د اقتصادي لحاظه اکثریت یې مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالی سپورت په خاطر شاقه کورونه او لکه د سفروشي او یا هم مجبوره دي چې په کور کې نه چې دا په خپل بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو وایي کله چې یو میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي نو ګناه به یې د حاکم نظام لغاړي وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي چې دا ډېره بده اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپله خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټول افکا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره هم اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډېر اړتیا سته. یعنی ډېر کورونه دي چې بخاري نه لري، ډېر کورونه دي چې بوټي نه لري، ډېر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې او د دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکارۍ او د بېروزګارۍ سره مخ سوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي. او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده. یعنی د حلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کولم ساده خبره نه و. یو عمر بس زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه بلري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بیرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړل، زحمت مو ویستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي. چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زمونږ هغه ولایت چې ډېر خوندې پکې ډیر په مختګونه وکړه او ایران دوی تنځ دی ولا سرسای ورته اکثر د ایران کلار ماستریانی وکړلې ډاکټورای تر لاسه کړله او اوس په کور کې ناس دي تبنه غوي تر فشار ذهنی لاندې دي یعنی روحن روانن دسی ډیپریشن ښکار سوی دي یعنی ډیر رنج وړي دغه حالت څخه دغه وضعیت څخه رنج وړي ډیر دردونکی دی ورته زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم یو خورکی ویل چې دا یوې ماسټری لري دا بل خورکی مو ډاکټرا درلودله او دوه درې پنځه لکه د مخکې استاد وه اوس فعلا بیکاره د کور کې وایي بازار ته لاړو سودا پسې د امر بالمعروف نفر راغی ویل چې تاسو دوه ښځې هستئ دی وایي د ډرایور ته ویلې چې دا دی ویلې پورته کړي دي دوی سره محرم نسته وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم هر څوک ماته لاس ونیسي راته وایي چې تر یو ځای پورې مې ورسو بیا دوی سیاسران دي ناست دي په ایجاب کې دي په چادري کې دي زه څه خبره یم سر مې نه و خلاص ماته بخښه وکړه وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته هو وروره په ایجاب کې یو په کور کې دي کېنولي یو یو ضرورت به لرو نه لرو نارینه څه وکړو یعنې دا ډېر توهین آمیزه خبره ده د یو ښځې عزت ته د یو ښځې پته د یو ښځې حرمت ته د یو ښځې احترام درناوی ته ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې ته د یو ښځې اولاد یې ته د یو ښځې نارینه یې محرم یې خاوند یې ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې لور به د یو ښځه یې مګر ته نن د یو ښځې لپاره دومره بې عزتي کوې دا دقیقا د زغملو نه ده یعنې ډېر خوند دی چې ما سره رابطه کې دي او کله کله چې مونږ خبرې کوو بحث کوو د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډیپریشن دي دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي او ډېر درد ویني خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي ډېر د درد احساس کوي او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځ ته راوړي او څه یو حالت به منځ ته راوړي دا ډېر ویرونکی ده
بله دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کېږي له سترګو نه یې لویږي دوی دغه اندېښمنې کړې دي د تاسو په نظر څه کول پکار دي
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم بحث ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو دا شپې ورځې به تېرې شي هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله خوندو سره مال وګوري وایي شپ شپ نه مېمانه سهار کېږي سهار به راشي نو کله چې دا تسلیت بحث مونږ وکړو د تسلي ورکولو بحث باندې همدغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کې ده هغوی چې هغه ولو کې توده کې هر یو فریادونه کول رادیوګانې هم یوټیوبونه کې هم هر څه کې به نړیوال به هم اروپایي اتحاد هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله تشریف یې راوړل او بې نتیجه برته لاړه د ملګري ملتونو استازی نو دا ټول شروع کې لږ زره تود وو اوس هغه چې درېیم تعلیمي کال راغی منځته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو لا هم موږ بېکاره بېروزګاره یو لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلیو او دغه سلسله دغه لړۍ یې مونږ نقطه سوې ده اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل په منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت د هغوی سره ده یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو مونږ خو دغونه خپل هڅه وکړله خپل کوششونه مو وکړه خپل فشار مو پې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې نو مونږ څه ورسره وکړو داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره سه چې بالاخره به څه وشي یعنی تاسو باور وکړئ د دې پوښتنو د جوابونو د کار زه دومره عاجز پاتې کېږم چې ما تخپل عینه حل کې سوال پیدا کیږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی هڅه دي ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کاله خو شو درې کاله نور هم بشغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد لپاره هغه ټول منځزي کومه په دې سکروټ سره مشابیکو سکروټ چې پوکي حرارت تولیدي او کله یې پرې دی هیره کیږي بل اخر په مرور د زمان نو دغه سی یو حالت د نو زورون کيده دقیقا د دې پختنې د لپاره مونږ هیڅ جواب نه لرو چې هغه یې قناعت ورکو یا خپل منځ کې یو بل قانی کو په دغه موضوع باندې دقیقا دغه موضوع ده چې د ډیرو خوند سره دا تشويش ده
bale په دغه یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ژوند خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاري زمينه برابر کړي چې یو څو روپۍ په لاس راوړي او ذهن مصروف ووسی تر څو د حالت بدلیږي.
سخت ده، یعنی موږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکنی یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډیر سخت شوی ده، خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړل چې تاسو باید همت له لاسه ورنکړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تیرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکړئ، کورسونه جوړ کړئ، ډیر فیس نه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هم هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم. بس یو کورسونه جوړ کړئ، کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخنیوی شي. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلانکي خور راغله موږ نه رانیوله، فلانکي خور راغله موږ نه په دغه نه لږ قیمت هم رانیوله، یعنې د سیسو چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله. په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولای شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزښت یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارف څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرج شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي، یعنی جوړونکی او خرڅونکی او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحمیلوو چې نه کېږي، هېڅ به نه کېږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی، او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ د امیدوار یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي. خو بیا هم تاسو نیازی صاحب، حاکم نظام ته څه ویل لري چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورله غاړې ده ځانته خپل حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلا ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو، نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شم. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه راته مساعد کا، هغه خپل اصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول تر تعینی، هر رقم قیدات او قوانین راته تعینی، خو فقط د تعلیم حق مراته اخله، خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فیکټریز ورته جوړ کړي، داسې په ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ان شاء الله، مننه، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
حسن بشانستا زد دلگیر کرما زد دلگیر ما خام دسنگ پغاڑا جیو دنیا بجاڑا توی خیستا بلاڑا گردی تو بیر